یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې ده. ازادي رادیو په دې غرمنۍ خبری خپرونه کې مو زنور یاس نوري هرکلای کوم. د خبرونه کې به واوري چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا وایي پر طالبانو باید فشار راوستل شي چې یو پراخ بنسټ حکومت جوړ کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو او جرمني په افغانستان کې ترهګرو د بیا فعال کېدو په اړه اندېښنې ښودلې. د خوړو نړیوال سازمان خبرداری ورکوي چې د افغانانو په سلو کې یوازې 15 وخته ډوډۍ لري. په کندوز کې پانګوال هیله مند چې پایدار امنیت به د اقتصادي چارو له غوړېدو سره مرسته وکړي.
امنیت تر اخره پر امنیت سیامنیت نه روشکي دي قانون روشکي تجارت روشکي.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې د مخکخه خزو اونیز پروګرام لرو.
ول اسکالي اسکاره کلم مخکي د خزو ونده خصوصا د پښتنو خزو ونده په کولنې کې یا پرسونې کې او یا هم په اجتماعي پروګرامو کې ډېر محدود و.
مخیل دې چې راپورونه پایل شي سفی ولستان غزای په استډیو کې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه وړاندې کوي.
سلام د مهم خبرونو سرټکی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 دایمي غړي د یو باثبات افغانستان لپاره سره یو خل شوې دي. د امریکا د فدرالي تحقیقاتو د ادارې اف بی آی مشر کریستوفر ری اندېښنه ښودلې چې د امریکایي ځواکونو راوتلو وروسته اندېښنې شته چې ممکن افغانستان یو وار بیا د ترهګرو په امن ځاله بدل شي. او د روسیې په لری ختیځ کې چارواکي داسې باور کوي چې د یوې لادرکه شوې الوتکې د لویدو سیمه یې موندلې ده. بش پر خبرونه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 دایمي غړي د یو باثبات افغانستان لپاره سره یو خل شوې دي. دا خبره د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتيرش د امریکا، بریتانیا، چین، فرانسې او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو سره تر کتنې ورسته خبر اعلان وکړی ده. دا کتنه د افغانستان په وخت رښ په د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په څنډه کې شوې. ګوتيرش زیاته کړې ټول 15 قدرتونه داسې سولېز او باثبات افغانستان غواړي چې بشري مرستې په کې لستونزې او تبعیض پرته وویشل شي. نو موري ویلي نړیوال قدرتونه داسې افغانستان غواړي د جنونو او خزو حقونه ته پکې درناوی وشي، ټول شموله حکومت ولري او بیا د ترهګرو پټنځای ونه وسی. د امریکا د فدرالي تحقیقاتو ادارې اف بی آی مشر کریستوفر ری اندېښنه ښودلې چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له راوتلو وروسته ممکن دا هیواد یو وار بیا د ترهګرو په امن ځاله بدل شي. ښاغلی کریستوفر ری دا خبره پرون د استازي جرګې د ملي امنیت د کمیټې په بخښنې سره د داخلي امنیت د کمیټې په استمایه غونډه کې کړی ده. لبلې خو بیا جرمني که څه هم چې په افغانستان کې د ترګرو د بیا راپیدا کېدو په اړه باندې اندېښنه ښودلې، خو د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر ویلي دي چې هیڅ کله به اجازه ورنه کړي افغانستان بیا د ترګرو په امن ځاله بدل شي. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې له مخې ښاغلي هایکو ماس پرون د جیشل هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې دغه خبره کړې ده. اخوا طالبانو چې اوس وخت په افغانستان ولکټینګ کړې ده ویلي دي چې هیڅ وخت به اجازه ورنه کړي چې کومه ډله دې د افغانستان له خاورې نور هیوادونو ته خطر پېښ کړي. د امریکا یوې لوی پوځي اډې فورت مکای خبر ورکړی چې هلته میشته شوی او 90% افغان کډوالو ته واکسینونه لګول شوی دي. فورت مکای چې په ویسکانسن کې دی له افغانستان د تازه وتلو 2200 کسان پکې میشت شوی دي. د پوځي اډې چارواکو ویلي چې په ډله ییزه توګه د افغان کډوالو د کووید 19 سرخکان یا شری چیچک او نورو څو ویروسونو په وړاندې واکسینونه شوی دي. په دومره لوی شمېر د افغان کډوالو د بشپړ واکسینولو خبر داسې وخت ورکول کیږي چې تازه امریکا ته د ستنو شو افغان کډوالو دلی دغه هیواد ته د ځینو خطرناکو ناروغیو د انتقال اندېښنې هم زیاتې شوې دي. د امریکا د خوړو او درملو ادارې د کرونا واکسین تقویتي دوز ته د بیړني کارونې اجازه ورکړه. د فایزر بی او ان ټیک دا دریم دوز د ټولنې ځانګړو کسانو هغو ته ورکول کیږي چې له 15 کلونو پورته عمرونه لري. په ځانګړو کسانو کې روغتیایي کارکوونکي او ښوونکي یاد شوي چې دندې دوی د کرونا له ډیر خطر سره مخ کولی شي. د امریکا د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي مرکز سی ډی سی بیا د سلاکارانو یوه دوه ورځنۍ غونډه رابللې چې د تقویتي دوز په اړه پوښتنې وارزوي. د تقویتي دوز خبره اوس یوازې د فایزر بیو انټیک واکسین پورې محدود ده. ټاکل شوی د مودرنا او جانسن ان جانسن واکسینونو د تقویتی دوز په اړه ورسته پریکړه وشي. د روسیې په لری ختیځ کې چارواکي داسې باور کوي چې دی ویلا درک شوی الوتکه د لویدو سیمه موندلې ده. د خبروفسک په سیمه کې د الوتکه پرون تر پورته کېدو وروسته د 30 کیلومتر واټن کې د رادار لکرخې ووته. د الوتکه په یو تخنیکی ماموریت بوخته و او په کې د سپرو شپږو تنو عملی د برخلیک په اړه معلومات نشته. تاسو خبری آژانس د چارواکو په حواله ویلي د دې الوتکه ټوټې پیدا کړې دي. او د کرکټ مینوالو ته همدا چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړی محمد نبی عیسا خیل په نړۍ کې د شلاوریزو لوبو د آل راونډرانو یا توپوهونکو او توپچونکو ترمنځ لومړی مقام خپل کړ. د کرکټ نړیوال شورا لخوا پرون تازه را ده بندې خبرې شوې چې پکې محمد نبی په 215 یا نمبرو په دې ډله کې لومړی مقام ته ورسید. تر هغه وروسته د بنگلاديش تکړه لوبغاړی شکیب حسن په دویم مقام دی. په ورځنۍ لوبو کې هم محمد نبی دویم مقام لري. محمد نبی تر دې مخکې څو واره د آل راونډرانو په ډله کې د دریو لومړیو لوبغاړو پر سر کې راته. د کرکټ د نړیوالې شورا لخوا په تازه خبرو شو تر درجه بندیو کې د افغانستان د کرکټ مشهور څیره راشد خان په شلاوریزو لوبو کې لږ څه شاته تللی. په خوا د بالارانو په ډله کې لومړی او خو اوس په دریم مقام ولاړ دی. بل توپ اچونکی مجیب الرحمن د یو ورځنیو بالارانو په ډله کې دریم مقام لري.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کوم دا او نور خبرونه بیا هم غوښتي وي چې په تفصيلي ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د امریکا متحده ایالاتونو، روسیې، چین، برېټانیا او فرانسې د افغانستان په اړه خپل غونډه کې طالبانو ته یو لړ وړاندیزونه وکړل. د امنیت شورا دغو 15 دایمي غړو پر طالبانو غږ وکړ چې داسې حکومت جوړ کړي چې ټول افغانان ځانونه پکې وویني او د ښځو او نجونو حقونه رعایت کړي. دغه موضوع د چز ما همکار احمد شیبر تعقیب کړي په سټډیو کې را سره دی. شیبر سر، د امنیت شورا د دې غونډې نور جزئیات څه دي؟
مننه نوری صاحب. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 دایمي غړیو د افغانستان په اړه ګډ دریس خپل کړ. دوی د چهارشنبې د ورځې په غونډه کې په نیویارک کې وویل پر طالبانو به فشار راولي چې اوس تر پوځي واکمنۍ وروسته ټول شمول شي. چین او روسیې د طالبانو د تیرې میاشتې بریا د متحده ایالاتونو ماتې وګڼله او څرګنده کړه چې له طالبانو سره کار وشي. خو د امنیت شورا یو غړي هم دا ونه ویل چې دوی به د طالبانو اوسنی حکومت په رسمیت پیژني. د امنیت شورا تر غونډې وروسته د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش خبریالانو ته وویل د امنیت شورا غونډ غړي یو سوله ییز او باثباته افغانستان غواړي چې هلته بشري مرستې له ستونزو او تبعیض پرته وویشل شي. ګوتیرش زیاته کړه داسې افغانستان غواړو چې هلته د میرمنو او نجونو حقونو ته درناوی وشي، هلته د ترهګرو پناه ځای نه وي او داسې حکومت ولري چې پراخ بنسټ وي او د ټولنې ټولې برخې استازیتوب پکې ولري. د امریکا د متحده ایالاتونو، برېټانیا، فرانسې او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو په دې غونډه کې خپل حضور درلود او د چین د بهرنیو چارو وزیر آنلاین برخه پکې اخیسته و. دې خبرو تر یو ساعت ډیر دوام وکړ. فرانس پرېس اژانس د یو امریکایي چارواکي په وینا لیکي چې په دې غونډه کې همشغی زیاته و او هیله ده چې طالبان به د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی وکړي. د چارواکي زیاته کړه چې دا فکر نه کوي چې د طالبانو له اوسني موقتی حکومت به څوک راضي وي او د چین په ګډون به څوک په رسمیت پیژني. د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر لیسټرس دا غونډه رغنده وبلله او په ملګرو ملتونو کې د چین سفیر ژان یون تر غونډې مخکې فرانس پرسرشان ست وویل چې د امنیت شورا ټول غړي په افغانستان کې یو پراخ بنسټه متحد حکومت غواړي. چین تر دې مخکې د امریکا پر متحد ایالاتونو انتقاد کړی و چې ولې د افغانستان په میلیارډونو ډالر اساري زیرمه کنګل کړی ده، خو په ورته وخت کې پکن غواړي چې په گاوند کې د افراطي ډلو مرکز نه وي.
بله شي، بس بیا بل موضوع ډیر مننه. دغه د ملګرو ملتونو امنیت شورا داسې مهال غونډه جوړوي چې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی غونډه پیل شوه. تر ډیره هم مشران په خپل ویناو کې پر افغانستان خبرې کوي. په تیر بیا هغه چې په افغانستان کې په تیر شلو کلونو کې هیوادونه ډیر ښکیل ول. د افغانستان د استاذ لپاره د دې اسمبلی په ورستۍ ورځ، یعنی وشتم تاریخ، وخت ورکړل شوی دی چې وینا وکوي. د پخوانی حکومت استاذ چې په ملګرو ملتونو کې د غلام محمد اسحق زی تیرونی د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته یو لیک استولې وو ویلو چې دای باید په خپل دنده پاتې شي او د پلاوی لیست لګلې وو چې د غوړی په دغه اسامبل کې د افغانستان په استازیتوب وینا وکړي. خو طالبانو هم خپل استازي ور معرفي کړی دی په قطر کې د دوحه ویان په خوانی سهیل شاهین چې دای به استازیتوب کوي. دغه لیک د ملګرو ملتونو سرمنشي ته استولې دی. آیا د ملګرو ملتونو امنیت شورا په دغه لیک باندې هم غور کوي او آیا تر اوسه پورې کومه فیصله شوې ده چې څوک به په عمومي اسامبل کې د افغانستان استازیتوب کوي؟
نوري صاحب، لکه څنګه چې ما ژانسونه تعقیب کړی دي، د ملګرو ملتونو په وینا د ملګرو ملتونو یو ځانګړی غونډه ده چې د غور لپاره جوړه شوې ده. په دې غونډه کې دا موضوع تر بحث لاندې ده. د طالبانو لیک، د طالبانو د سرپرست بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی پلاس لیک د ملګرو ملتونو تر عمومي غونډې یو ورځ مخکې د سرمنشي ګوتیرش په نوم استول شوی وو، او لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه، په هغه کې سویل شاهین د افغانستان د امنیت شورا د دایمي غړي په توګه معرفي کړی او په ورته وخت کې غوښتي وسی د طالبانو استازي به په دې مجمع کې خبرې کوي. خو شاغلی ساقزی د میاشتې په 15 تاریخ باندې له امنیت شورا غوښتي وو چې یو پلاوی د دوی په امنیت شورا کې ومني، او د دې معنی دا ول چې دا پلاوی به خبرې کوي. نو د دوشنبه تر ورځې به دا څرګند شي چې آیا د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د طالبانو استازي خبرې کوي، او که چیرته د افغانستان د پخواني حکومت او یا د اشرف غني په مشرۍ د حکومت استازي شاغلی سقزی.
لزینو لور داس اندېښنې هم شته چې وای ممکن هغه سیاو حالت رامنځته شي چې د طالبانو په مخکنی واکمنۍ کې 15 کلونو کې دوی استازي نه درلوده، بلکې د افغانستان په استازیتوب د شورای نظاریا دلی چې په پنچیر او زینو سیمو یو څه کنټرول درلوده هغه استازیتوب کاو. آیا د دې خطر هم شته د سنویل کې چې ممکن همغه پخوانی استازي پاتې شي او د افغانستان استازیتوب وکړي؟ اسحق زئی مثلا
کچیرته د غوسنی راپور ته وګورو چې د مخکې ل اوریدونکو سره ما شریک کړ، امنیت شورا 15 دایمي غړي په دې نظر دي چې تر هغه پورې به د طالبان حکومت پر رسمیتونه پیژني چې ټول شمول حکومت جوړ نه کړي، او دوی بشري حقوقونه په تیر بیا د میرمنو او نجونو بشري حقوقونه رعایت نه کړي. که چیرته دغه شرایط وي او طالبان په خپل حکومت کې ځینې تغیرات رامنځته نه کړي، نو ممکن نه ده چې امنیت شورا دوی پر رسمیت امنیت شورا غړي دوی پر رسمیت پیژني. او تر هغه پورې چې دوی پر رسمیت نه پیژني، دا هم ډیر لري ده چې د طالبانو استازي به دایمي استازي به د ملګرو ملتونو لپاره انتخابی شي. البته د طالبانو په تیر واکمنۍ کې له 1999 متر 2000 لومړي کال پورې طالبان یو استازي شاغله حکیم مجاهد درلود چې په نیویارک کې واغه به هم د ملګرو ملتونو په استازیتوب د طالبانو لپاره وخت په وخت لرسنیو سره خبري کولې. خدا پله دا هم معلومه نه ده چې آیا امریکا د سیو چاته ویزا ورکوي، د سیو چاته اجازه ورکوي چې هغه به نیویارک ته ورځي او هلته به د طالبانو په استازیتوب خبري کوي.
ډیره مننه کور ودان احمد شبرو، بیا هم له همدې موضوع لري نزو په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا له طالبانو غواړي چې داسې یو حکومت جوړ کړي چې ټول افغانان پکې ځانون وویني، لبلې خوا په دې هیواد کې بیا د ترهګرو ډلو د راټوکېدو ته اندېښنې زیاتې شوې. دغه اندېښنې امریکایي او د جرمني ان چارواکو په وروستیو کې څرګندې کړي، او په دې هیواد کې د ترهګرو ډلو لپاره د پټن ځایونو د بیا جوړېدو په اړه هم اندېښنې ښودلې دي. د چارواکو ویلي افغانستان باید بیا ځلی هیڅکله هم د ترهګریزو فعالیتونو په پټنځای بدل نشي. که څه هم طالبانو له دې مخکې ویلو چې هیڅ یوې ترهګری ډلې ته اجازه ورنکړي چې د افغانستان له خاورې نورو هیوادونو ته ګواښ متوجه کړي، خو په دې وروستیو کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د فعالیتونو چې په وروستیو کې د څو حملو مسولیت اخیستی او د غرض د القاعده د ډلې د راټوکېدو ته اندېښنې ډېرې شوې. نور حال په دې رپورټ کې
امریکا او جرمنی اندېښنه لري چې افغانستان یو ځل بیا د ترهګریزو فعالیتونو په پټنځای بدل نشي. د امریکا د استخباراتو مشر کریستوفر واریا د چهارشنبه په ورځ د کانګرس د ځینو غړو په یوې غونډه کې ویلي چې لا هم له افغانستانه دا اندېښنه زیاته موجوده ده چې دغه هیواد یو ځل بیا د ترهګرو په پټنځای بدل نشي. هغه ویلي د دې فرصت اوس شته چې په افغانستان کې ترهګر بیا ځلې فعال حضور پیدا کړي او هلته ځان لپاره خوندي ځایونه جوړ کړي. ښاغلی واریا دا څرګندونه هغه مهال وکړي چې د کانګریس ځینو غړو له دوه د امریکا د ملي امنیت رئیس څخه په افغانستان کې د وروستیو تحولاتو په اړه وضاحت وغوښت. له بلې خوا بیا د جرمني د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان په تړاو جیشل هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې د امریکا په چیر ورته اندېښنه څرګنده کړې. د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت د حکومت له قوله په یو بیان کې ویلي چې نړۍ اوس له افغانستان سره مخ ده. اوس ټوله نړۍ په دې هڅه کې ده چې د افغانستان اوسنی حالت څنګه حل کړي. د بهرنیو چارو وزیر له قوله په دې بیان کې راغلي چې له افغانستانه دا اندېښنې په زیاتېدو دي او ویره ده چې افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو په پټنځای بدل نه شي. ښاغلي ماس ویلي چې اوس ټول اړخونه په دې کار کوي چې په افغانستان کې روان بشري حالت تر کنټرول لاندې راولي. خو دې ټولو اندېښنو ته بیا طالبان که څه هم تازه څه نه وایي، خو له دې وړاندې له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا ډول اندېښنې بې ځایه بللې وې او ویلي وو چې افغانستان له دې وروسته د نړۍ لپاره هیڅ ګواښ نه پېښوي. دوی همداراز ټینګار کړی چې له افغانستانه نړۍ ته د ګواښ نه پېښول د دوحې تړون یوه مهمه ماده ده او طالبان دې مادې ته ژمن دي. شاوخوا یوه نیمه میاشت وړاندې طالبانو افغانستان ونیوه، خو د دغې مودې په تېرېدو سره هم د کوم هیواد لخوا دوی په رسمیت نه دی پیژندل شوی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
او سم پام وکړی اقتصادي خبرونه ته.
د خوړو نړیوال سازمان د افغانستان لپاره د 200 میلیونه ډالرو بیړنۍ مرستې غوښتنه کړې. دغه سازمان د اقتصادي برخې مسول عارف حسین پرون خبرداري ورکړ چې د ژمي په درشل کې په افغانستان کې خوراکي موادو ته اړتیا خورا زیاته شوې ده. نوموړي ویل په تیرو دوه اونیو کې شاوخوا 50 فیصد کې افغانان د خوراکي موادو له کمښت سره مخامخ شوې دي. دغه خبره اوس یې وخت دی چې دغه ناورین مخنیوي وشي او په وینا یې چې د دې لپاره 200 میلیونه ډالرو ته اړتیا ده. د خوړو د نړیوال سازمان د مندونو پر بنسټ یوازې 15 پسلو کې افغانان درې وخته سمه ډوډۍ ترلاسه کوي. د دغه سازمان په وینا کې بیرنې مرستې ونه شي په افغانستان کې به تر یوې میاشتې پورې د خوراکي موادو شته زیرمې تشې شي. د افغانستان د مالی وزارت د وایدو لوی ریاست د پریکړې پر بنسټ د برېښنې مالیاتي اظهار لیکونو وړاندې کوونکی سیستم نن بیرته فعال شو. د مالی وزارت په یو بیان کې ویلي چې له دې وروسته ټول مالیه ورکونکي کولی شي چې خپل مالیاتي مکلفیتونه لکه د پخوا په څیر وړاندې او تادیه کړي. وزارت وایي دغه سیستم د مالی ورکونکو وخت ضایع کېدو، د رخصتۍ په ورځو کې د مالی ورکونکو له کېدونکو جرمې، د مالیاتي ادارو د ځینو مامورینو د ناسم چلند، د مالی ورکونکو د مالیاتو پاڼو د ورکېدو او د مالی فساد د مخنیوي په هدف د برېښنایي خدماتو په نوم آنلاین سیستم جوړ شوی دی. او د کابل په ځات سره کې لزنی او بهرنی اسعار سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر اته تی افغانۍ، یو یورو 102 افغانۍ سلويخ پوله، یو انګلیسي پاوند 113 افغانۍ، یو سعودي ریال 30 افغانۍ، زر ایراني تومان 3 افغانۍ شل پوله، زر هندي روپۍ 108 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 1508 افغانۍ.
مخکې په اقتصادي خبرونو کې مهم واوریدل چې په افغانستان کې ډیر خلک درې وخته ډوډۍ نه لري. په افغانستان کې د خوراکي موادو مخبزیاتیدونکو کمښت او په ورته وخت کې د روغتیایي خدماتو کمبود د نړیوالې ټولنې اندېښنې پارولې دي. د خوړو نړیوال سازمان WFP خبرداري ورکړی چې د اوس لپاره یوازې 15% کې افغانان درې وخته ډوډۍ لري. بلورته د روغتیا نړیوال سازمان خبرداري ورکړ چې د افغانستان روغتیایي نظام د لمنځتلو په حال کې دی. جزئیات په دې رپورت کې
د کارونو او نقدو پیسو نشټوالی او د نرخونو لوړیدو په افغانستان کې د لوشي او خواري یو نوې باب پرانستی دی. دا خبرداري د خوړو نړیوال سازمان پرون ورکړ. د دې سازمان په وینا د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې شاریان او کلیوال د خوراکي موادو له جدي کمر سره مخامخ شوي دي. د خوړو د نړیوال سازمان د اقتصادي برخې مسول عارف حسین خبرداري ورکړ چې د ژمي په درشل کې په افغانستان کې خوراکي موادو ته بیړنۍ اړتیا شته. دوی وايي زموږ سروې څرګندوي چې د اوس لپاره په لسو کسانو کې نه تنه بشپړ خواړه نه لري. په لسو کې وطن له خرابت وضعیت سره مخامخ دي، یعنی خواړه پور کوي، لش خوري یا هم ډیر بې کیفیته خواړه خوري. په تیرو دوه اونیو کې شاوخوا 50% کې افغانان د لش تر لشه یو وخت خوړو له کمبود سره مخامخ شوي دي. اوس یې وخت راغلی دی چې دې ناورین ته ځواب وویل شي. موږ 200 میلیونه ډالرو ته اړتیا لرو چې تر ژمي مخکې خلکو ته خواړه ورسوو. د خوړو د نړیوال سازمان د نظر پښتنې لمخې 500 کې افغانان د ورځې 3 ځله سم خوړه ترلاسه کولای شي. د داسې لوژې په ترڅ کې بیا په افغانستان کې دارو درمل په خلاصي دودي. د روغتیا نړیوال سازمان مشر تیدورس ادانوم ګبریوسس په یو اعلامیه کې ویلي دي چې نشتی را د افغانستان روغتیا نظام لمنځه لاړ شي. د خبرداري ورکړ چې چیرته سمدستي اچونی شي افغانستان بل انساني ناورین سره مخامخ شي. تر دې خبرداري وروسته د ملګرو ملتونو د بشري چارو او بیړنیو مرستو همغه کونکي مارټن ګریفټس وویل ملګرو ملتونو د افغانستان د روغتیا نظام د خوندیتوب لپاره د 500 میلیون ډالرو بیړنیو مرستې تصویب کړې. شغله ګریفټس په خبر پاڼو کې خبرداري ورکړې وو چې درمل او د سون مواد په افغانستان کې د خلاصېدو په حال کې دي. د خوړو نړیوال سازمان هم خبرداري ورکړې ده چې چیرته سمدستي مرستې ونشي پرالتون کې به میاشتې کې به په افغانستان کې د خوراکي موادو زیرمې تشې شي. یو شمېر مرستندوی هیوادو تیرونی په جنوا کې د ملګرو ملتولو لوري په جوړې شوې غونډه کې افغانستان سره د 1.2 میلیارډ ډالر مرستو شمنې وکړي، خو تر اوسه لدې پیسو په افغانستان کې لچا سره مرستې نه دي شوې او دې وضعیت د افغانانو او مرستندوی بنسټونو اندېښنې زیاتې کړې دي.
یو شې ټول ملت تور په کوته کوم چې ستاسو متحد بدن ستاسو یوالي ستاسو د نجات لپاره
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسه
ملاقات اولی کې در آباد صورت گرفت افغانستان او طالبان.
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قوم و پا سمت و پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اتدا فرصت رو تقلیز.
تاوده سیاسی او تولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلو رو بجو لآزادی رادیو.
نن د ازادې په چپو اونیز پروګرام کې بیا هم په افغانستان کې د طالبانو لوري د حکومت د جوړ شوی حکومت پر موضوع خبرې کوو. دا چې اوس نړیوال پر طالبانو فشار راوړي چې باید داسې یو پراخ بنسټ حکومت جوړ کړي چې د ټولو وګړو حقونه پکې خوندي وي. پر دې پروګرام کې پر دې خبرې کوو چې نړیوال څه ډول پراخ بنسټ حکومت غواړي، هغه ډول حکومتونه چې په تیرو شلو کلونو کې په دې هیواد کې آزمویل شوي دي. کولای شي چې په دې پروګرام کې ګډون وکړي، تاسو هم خپل نظر کولای شي چې د ازادي راډیو لارې له نورو سره شریک کړئ او هم که پښتنه لري کولای شي چې له میلمنو یې مطرح کړئ. په کندوز کې د سوداګریزو فعالیتونو له ټکنې کېدو سره داسې شرکتونه هم شته چې خپل فعالیتونو ته دوام ورکړي. د صفاد مالوچو او د غوړیو د تولید شرکت مسولین وایي اوس هم د ورځې څه باندې 100 ټنه مالوچو پومبه تولیدوي. د مسولینو په وینا په دې شرکت 3 میلیون افغانۍ پانګونه کړې او په لسګونو تنه وزګار خلکو ته پکې د انکار زمينه برابر کړې ده. نور په دې راپور کې
که څه هم په افغانستان په تیر بیا په کندز ولایت کې د نظام بدلون لامل ګڼ شمیر پانګوالو خپل فعالیتونه محدود کړي دي او پر دې سربیره یو شمیر تولیدي شرکتونه هم په ټپه ولاړ دي. خو په کندز کې د صفاد مالوچ او د غوړو د تولید شرکت مسولین وایي چې دوی خپل فعالیت ته دوام ورکوي. د دوی د خبرو له مخې چې پر دې شرکت د 3 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت پانګونه شوه او په څلورویشت ساعتونو کې د 110 ټنو مالوچو د تولید وړتیا لري. د نوموړي شرکت استازی صلاحالدین سعید ازادۍ روډیو ته وویل
جنو پرسې پنبه یعنی مالوچ، روغنې، خوراکي پنبه دانه یعنی چګت و تولید
زموږ د مالوچو او د غوړیو تولیدي او صنعتي شرکت خپل فعالیت پیل کړی دی. دغه شرکت د مالوچو، د خوراکي غوړیو او د پنبه د دانو ترڅنګ صابون هم تولیدوي. د کورنیو بازارونو ترڅنګ یو شمیر بهرنیو هیوادونو ته هم صادرات لرو.
د دې ولایت کروندګر د پنبه د حاصلاتو زیاتوالي ترڅنګ په بازار کې د پنبه بیې څخه هم راضي دي او زیاتوي چې دغه شرکت په فعالیت سره به زیات شمیر بازګران د پنبه کښت مخه وکړي. د کندز د ګلتپی ولسوالۍ د اسماعیل شینواري په نوم یو کروندګر راته وویل
خرید و فروخ و منگا دیر خوشحال است و صحت پزند خدای شکر الحمدلله یو لجه وزینه لجه عرامینه لجه کرارینه لجه اغنه دیر خوشحال است و در چو کالکی دی منگا پزند خدای دی منگا پومبا دی منگا پختی که جګه با اصل کی
په ورته محل کې یو شمیر سوداګر دغه تولیدي شرکت د فعالیت لامل خوخي سرګندوي، خو په بانکونو کې د پیسو نشټوالی د سوداګریزو چارو پر وړاندې لوی خنډ بولي. په کندز کې ملي سوداګر پاینده محمد وای،
فضل خدای دې دا تقریبا میاشت پکېږي چې فعلا امارات اسلامي راغلی دی، ان شاء الله چې په دې امنیت کې او امنیتی تر اخره پر امنیتی امنیتی نو روش کوي، د قانون روش کوي، تجارت روش کوي.
د کندز د کرنې او بلګونې او مالداری د ریاست چارواکي بیا له سوداګرو غوښتنه کوي چې په افغانستان کې پانګونه وکړي او دغه راز پانګوال ته د سر او مال د خوندیتوب ډاډ هم ورکوي. د یادې شوې ادارې رئیس مولوي امن الله حسن په خپلو خبرو کې وویل،
ټولو تجارانو ته دعوت ورکو چې هغه راسي په افغانستان کې پانګونه وکړي، خپل سرمایه ګذاري په افغانستان کې وکړي، هغو ته موږ ډاډګرنه ورکوو، د هغو امنیت به موږ تامینوو، د هغو لپاره به سهولتونه برابروو. ملي تجارانو ته په خارج کې پانګونه کوي، هغه دراسي خپل د افغانستان کې پانګونه وکړي، چې د هغه ګټه او منفعت د زوریدلې ولس ورسیږي.
په کندز کې د دې تولیدي شرکت سربیره ګڼ شمیر نور تولیدي خصوصي شرکتونه هم موجود دي، خو په هیواد کې د وروستیو سیاسي تحولاتو له امله ځینو لا هم خپل فعالیتونه نه دي پیل کړي. د پنبې کرل په افغانستان او په ځانګړې توګه په کندز کې له لرغونو کرنیزو محصولاتو څخه ګڼل کیږي. یو مهال د دې ولایت د سپینزر شرکت د مالوچو سربیره د زغرو او د پنبه دانې د غوړیو تولیدات درلود او زرګونه کارګران پکې په کار بوخت وو.
تاسو لا پیغامونو
عبدالحفی مالی کنړ ولایت نه تاسو مې پیغام پر اقدام دلته دې دیوان امنیتی ځکونه خلک نه فریدي دو دولتي کار کارن سلال شي خپل دې فو باندې درته شروع دي هغه چې نړیوال تزان خو دل چې مونږه پکړه دا او برته ټول شمول حکومت جوړو ټول شمول حکومت کې نه ده تیر حکومت کوم غړي شامل دي او نه څوک پکې شته. سلام
بارونه تاسو سره اړیکه کیما، دلته ډیر بد حالت راغلی دی، پاکستانی فوجان چې دي د دروازې دی خاطر وړي نو خلک وهي او ډبوي او بیا هم سندور باندې وږي او وایي نارای تکبیر الله اکبر. دا سره شنده دا اوس حکومت ده دا طالب پرونو سر ګورته ګوره ملته په چوکو کې ناست دی خواته زنانه ډبایي دومره لکې د دینه تاجري هړه او حجابي لوتیا ورته وایي ستنري کښه ده او بیا یې وهي. دې ته خو حکومت نه وایي، دا خو هېڅ حکومت نه ده. پردي ملک یو فوجي راځي او دلته خلک ډبایي په پردي ملک کې او راوړي او بیا پسند هم ورباندې وږي او وایي وګوره چې زنانه او سفره کې مشکېدلې دي، وګوره دېغو کالج کې دي، وګوره دغوره بې عزتي څوک د چا کوي. نو خواهش مې له طالبانو ورونو نه دا ده، سرحداتو کې باید ډېر له خلکو سره غور وکړي، باید ډېر احترام او با احترام ورته واوسي، ځکه هغه یو مسافر دی، بل دروازې بندې دلته پراته، بل پاکستاني یو پولیس راځي او مغه وږي. دا اوس انسانیت ده، هیله مو داسې غږ مو تر چارواکو ورسي.
د امارات اسلامي نه مې دا جدي غوښتنه ده چې د معلمینو معاشونه بیا واله کړي. معلمین د سختو ستونزو سره لاس روان دي، که په دوی الله ګرانې، په دوی رسول الله ګرانې، دوی د قرآن یاد کړي، د رسول یاد کړي، د معلمینو معاش دا واله کړي. خلق دولګ نه نور پوزه راغلی دي، ځن نشي کا ولای دي، ځن نه مرګ بهتره ده دي خلکو ته. الله دې په دې خلکو غیبی رحم وکړي. دا خلک مسلمانان دي، انسانان دي، ځان ته انسانان وي، په دې مظلوم ولس کې رحم دي. السلام علیکم و رحمت الله.
مشکل دا افغانستان سره سیولار شو کورن په پاکستان کې دي، نه خو زنانه را سره خپل ماجر کارډونه را سره ماجر کارډ نه مني. یو د پاکستان شناخته کارډ منل کیږي، یو د کندهار د سکره منل کیږي. نو زموږ د نور ولایتو سي هغه کورن هم دلی هغه ماجر کارډ سره ماجر کارډ نه مني. ماجر کارډ بیا را کوي څه د پاره ده چې نور ماجر کارډ نه منل کیږي. زنانه را سره وي او زنانه وي تقریبا دغه زحمتونه پوره دي. نو بیا دا ماجر کارډ موږ ته څه په درد کوي چې موږ ته منل کیږي نه. نو موږ بیا کوو چې بیا دا ماجر کارډونه را سره ټول کړي د حکومت. نو بیا موږ ته پایده نه کوي. نو څه کوو؟ کورونا هم دلی موږ دوری یو کورو ته نه راځي کوي.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
د ازادي رادیو د یو شمیر اوریدونکو نظرونه چې د ازادي رادیو په غږ ثبتون کې ماشین کې پریښو د ثبت ماشین د ثبت ښودونکې ماشین شمیره مو ده 00420221212 پنځه کوم غوښتي وي چې بیا هم پیغام را ته پرېږدي، کولی شئ چې په دې ماشین کې پیغام پرېږدي او ستاسو پیغامونه هم تل درته خبرو. په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. وړاندې ازادي راډیو د مخکښو ښځو اونیس پروګرام مه هېروئ. خو صفي الله ستانه ځای سټډیو کې د افغانستان او نړۍ د دې سات د مهمو خبرونو سره لیکونه به واوروي.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 دایمي غړي د یو باسپات افغانستان لپاره سره یو خلوص شوې دي. د خبره د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتریش د امریکا، بریتانیا، چین، فرانسې او روسیې د بهرنی چارو له وزیرانو سره تر کتنې ورسته خبري اعلان وکړه. د امریکا د فدرالي تحقیقاتو د ادارې اف بی آی مشر کریستوفر ری ویلي چارواکي اندېښمن دي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له راوتلو وروسته ممکن دا هیواد بیا د ترهګرو په امن ځاله بدل شي. د امریکا په یو لوی پوځي اډې فورت مکای خبر ورکړی چې هلته میشته شو او 9% افغان کډوالو ته واکسینونه لګول شوې دي. په ویسکانسن کې دغه اډې کې 2200 افغانان میشت شوي. د امریکا د خوړو او درملو ادارې د کورونا وایروس د واکسین تقویتي ډوز ته د بیړني کارونې اجازه ورکړه. روسیې په لری ختیځ کې چارواکي داسې باور کوي چې د وی لا درکه شوې الوتکې د لویدو سیمه یې موندلې. د خبر څوک په سیمه کې د الوتکه پرون تر پورته کې ورسته د 10 کیلومتره واټن کې د رادار لکړې وته. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړی محمد نبی په نړۍ کې د شلاوري زلوبو د آل راونډرانو په ډله کې لومړی مقام خپل کړ.
مخکخه خزی
درنو دوستانو د مخکخه خزو د دیولې په خبرونه کې موزه اجمل اند هر کله کوم. د مخکخه خزو په پروګرام کې موږ هر ونی لا فالو او اغه خزون جنو څخه چې واقع اندي ټولنې په بیلا بیلو برخو کې زلیدلې دي، فعالان دي، کارونه کړې دي. یو یادوته نه دي خبرونه تر ملمان کو ورسره په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې په پرمختګونو همدارنګ په وسنی وضعیت غږیګو. دا ونی محمد دوته نه ملمنی دي. یوه هم خدیجه څنګه د ورزشکار ده، مدني فعال ده، خبريال ده. بل هم خاطره څنګه چې د کابل په ولایتي شورا کې د خلکو استاسي و. دواړو درنو ملمنو ته خراغ لاست وایم. پایل بل اغلی اساقزه څخه وکو. اغلی اساقزه که تاسو راته د خپل ځان پاړه باندې وایي چې د محل چیرته په کابل کې کانال افغانستان نه وتلی او دا چې څنګه وتواني دی چې دی ولایتي شورا استازي شي او وسکوي.
بله، زه په کابل کې ما او کله چې ما مبارزه پیل کړل د ښوونځي سره کله چې د فارغ سولم نو ما چې ډېر علاقه مندې و د ژورنالیزم د ډګر سره و چې مستسی هم مسلک یې نو د هغه تر مخه چې زه لازم په عملی شکل سره زه پوانتون ور ولم خو ما چوري شکل سره دته وبخشي په عملی شکل سره ما په رسنۍ کې خصوصي رسنۍ کې باندې پیل کړل چې د هغه د ترڅنګ می هم پانتون لوستي د شپې پانتون هو هم په غرسنې کې درې کاله دند تر سره کړل. دا غر دند را پدې خو به ورسته د هغه زمان کې کسته په یادې شي تقریبا اول سکالې اسپار سکاله مخ کې د خوځو وندا خصوصا د پښتنو خوځو وندا په کولنې کې یا پر رسنې کې او یا هم په اجتماعي پروګرامو کې ډېر محدود و. د چې زه د جنوب غربي اوځي و ما نو ځکه چې په جنوب غربي اوځي کې به یو انجو جوړ کړ د خوځو د لپاره چې تر نن ورځې پرې فعالیت کوي. هغه د ظرف ټولونی د هغه د تعلیم او تربیه په برخه کې مو د بیلابیل هیوادونو څخه مخکې هغه وخت کې پیاستګان د بیلابیل هیوادو چې کوم نظامی او ملکی برخه کې شتون درلودي په افغانستان کې د هغه څخه پروژې عملي کولې او د هغه د پرم د ظرف ټولونی پروګرامونه پلي کړل.
سلامت اوسئ خاطره ساقسي بحث به دوام ورکو. په خبرونه کې به وړاندې ځینی اوریدونکو امر واخلو. لاغوینه بم واورو په ځنګړی توګه په دغه ورستی وضعیت چې د شپږم سیم نه پورته د انجن خوونځي نه دی پرانستل شوی. خدیجه اڅکزی ټلیفون د ما همکار وای چې قطع شوی دی خو زکیدل شي چې مخکې لاغې نه چې ل اڅکزی نه بل پښتنه وکم. خاطره اڅکزی تاسو هم د خبريالې په توګه کار کړی هم د فعال په توګه کار کړی وسم په کابل کې شرایط څه ډول دي خزو لپاره؟
که موږ وګورو چې مثال یو هغه پخوانی تور دوره چې د طالبانو تیر سي او تقریبا شلی یو بشت کال مخکې هغه عوام اوس هم زموږ د عوامو هم زموږ د سیاسون هم زموږ د خوند په ذهن کې هغه عوام اوس هم سره دي ولې کله عادي شکل باندې راوګرځو چې مثال څه د کوالي سي په ځاده توګه باندې په کومه جامعه کې چې مخکې ګرځېدل اوس هم کوالي سي چې مثال په ځاده نه توګه باندې وګرځي ولې د دین په ذهن کې هغه عوام سره ولې دوی د تغییر تبديل راځي ځکه چې د سیمې هیوادونه د بهرني هیوادونه خصوصا هغه امر قدرت هیوادونه زموږ په سیاست کې ډیر لاسوهنه لري او له بده مرغه زموږ سیاسون هم هغه سیاسون نه و چې د دې هیواد د بقا لپاره د دې ولس د زړه په خاطر باندې کار کول ټول د خپل شخصي منافع او د لپاره کار کوي هغه موږ په پلوړو پر دغه سیو نظام باندې ولې موږ امیدوار یو د تغییر تبديل یا هم د نظام تبديلېدل باید راسي په هر حالت کې
خبرې وکړو وروستم په دې موضوع باندې ظاهرا خو لکه تاسو چې ورته اشاره وکړه طالبانو حکومت چې وسپا افغانستان کې کوم موقت حکومت اعلان کړي دوی ژمنې کړې دي چې په بیلابیلو برخو کې به په تدریجي ډول ښځو ته د کار او فعالیت اجازه ورکړي ښوونځي به هم دوی وایي چې پرانستل شي او همدارنګه به د کار او نورو برخو کې هم لکه تاسو چې ژمنو ته اشاره وکړه ځای ورکړي دا چې دا ژمنې به څومره عملي کیږي افغان ښځې څومره پاړه باندې ډاډمنې دي په همدې باندې به بحثم کوو زه به ورشم همکار مې راته وایي چې خدیجه سګزایی را سره وصل شوې ده دا ورزشکار ده مدني فعال و خبريال و په بیلابیلو برخو کې فعالیت کړی دی لومړی راته اغلی اڅکزی د خپل ځان او کار پاړه وای بیا برا شو خپل پختره ته
سلامات بشین خدیجه چزای کوم او د تیم ملي هاکی در ځل فعال جامعه مدني و خبرنگار بخش چاپی کې مدت 5 سال میشه کار میکنم در بخش خبرنگاری مدت تقریبا 10 سال میشه که ما ورزشکار هستم و در رشته ورزشی هاکی به دیکان تیم ملی هستم مدت 7 سال بیشتر میشه که ما در شهر یعنی در جای مختلف کار کردیم خصوصا در بخش جامعه مدنی حقوق زنان با شبکه زنان ای دبلیو و شبکه که خود ما را ایجاد کردیم و تولستیم بنار را درست کنیم و بتونیم کار انجام بدیم مدت 10 سال بیشتر میشه که ما به این عرصه کار میکنیم و با تعصیب فراون که مدت
تاسو وست چیرته یا اغلی اتسکزایی تاسو وست پا کابل که که لحواد نبهر یه
نخیر ما فعلا به کابل هستم و داخل افغانستان هیچ جایی نرفتیم با وجود از اینکه از روزی که کابل سقوط کرده همه فعالیت های مدنی ما و فعالیت های ورزشی ما سقوط هست و حتی امارات اسلامی اعلان هم کردن که در جامعه ورزشی ما به خانم ها دیگه اصلا ضرورت نداریم خصوصا تیم هایی که بانوان بودن اصلا ضرورت نداریم و بازم ما به کابل هستیم و کوشش میکنیم منتظر از یکیم ببینیم که چی میشه
اغلی اتسکسی طالبانونه چې څومره موږ اوریدلې دي دوی وایي چې تر اوسه پوری دی خزو دی ورزش پاړه یا دی سپورت پاړه کومه پالیسی نه لري یعنی معنا دا چې دوی وایي چې موږ دام نه وایو چې دغه خزی به دی ورزش اجازه ونه لري او دام تر اوسه پوری څرګند نه ده چې اجازه به ولري که ونه لري یعنی تر اوسه پوری داسې څه نشته دی چې دوی وایي چې خزو ته به دی ورزش اجازه نه ورکړي یعنی وهې لمندي شته دی د هاکی ټیم په اړه باندې راته وای افغانستان د هاکی ټیم درلود د خزو د هاکی ټیم او څنګه وو فعالیتونه
بالکل هاکی ټیم تقریبا 10 کال کیږي چې خپل لوبي پیل کړی او د کابل کې ټیم لري یو کابل کې نه هرات بامیان ډیر ولایتونه شته چې موږ هم دوی هلته لوبي کوي او ملي ټیم لري دا ورته کې خو دومره ډیر مشهور هم شوی چې ټول رسنۍ او هاکی داسې ده چې په افغانستان کې ټول نه پېژنده خو اوس خوشبختانه همدغه اخر کال کې دا یو 15 کاله کېږي چې هاکی ټول افغانان پېژني او حتی بهرنۍ هم په دې پوهېږي چې موږ هاکی ټیم لرو او نجونې دا ټیم کې کار کوي موږ سره تقریبا موږ سره څلور ویشت نجونې دي چې هغوی همدغه اوس مهال فعال دي او ټول لوبي دي زموږ تمرینونه هم متوتر جریان درلوده او موږ هره ورځ خپل تمرین کتللو او زموږ مسابقاتو همدغه چې طالبان د راتلو نه مخکې موږ قرنټین شو قرنټین نه مخکې موږ یو انتخاباتي مسابقې درلودلې چې متاسفانه د قرنټین له وجې باطله خود
له وجه غم پاتې شو. داسې ګوره اڅکزی اغلی اڅکزی وروسته په دې باندې خبري وکړو. څومره چې ما اوریدلې دي د کرکټ په اړه باندې یو څه ریپورټونه خپاره شوی و، خو ماغه کس چې احمد الله وسیق دی طالبانو د فرهنګي کمیسون یو غړی دی، هغه بیا وروسته وویل چې دای په اصطلاح یو شخصي نظر و، خو د افغانستان د غنوې حکومت چې د طالبانو په مشرتابه دی تر اوسه پورې د خزو د ورزش په اړه باندې کومه پالیسی نه ده جوړه کړې. خیر بحث پکو، خبرې پکو. خاطرې ساغزي تاسو راته دا وایي، په دې ورستیو کې ل شپږم ټولګي نه پورته تر دولسم ټولګي پورې د هلکانو خونځي پرانستل شول، د نجونو خونځي لا نه دي پرانستل شوي. که څه هم طالبانو ویلي چې دا هم پرانیزي، خو دې دا شکونه را پیدا کړي دي چې ښایي د تیر په څیر باندې د نجونو د خونځیو پرانستا وزنډول شي او یا په وړاندې ستونزې راپورته شي. تاسو په دې اړه باندې څه فکر کوئ؟
ګورې کچیرې موږ په تعلیمي اړخ باندې شته، یعنی ټول تر کور باندې شنی او تر شپږم ټولګي پرې، یعنی هغه بې سوالۍ کې راځي، تر دې چې هیڅ خویندې ولاړې هم نه شي، نو تر شپږم ټولګي پرې، یعنی هغه ابتدایي مرحله ده چې صرف دې به هغه یو خپل نوم به زده کړي او صرف یو لپی تی سي به زده کړي. کچیرې مثال دې ته اجازه ورنکې، دلته دا به یو نه یوازې چې مثال د نړیوالو د خبرګونونو سره مخ شي، بلکې خویندې ته به یو انساني فاجعه رامنځته شي. دا کوئی هیلی د حکومت کسان چې لوستي دي، یا مثلا اونی پیری چې ځینې په مثال په خبر اتم نم لسم سلفون کې وو پات وچ ما فون دی خلاص کې ویل به هم پونتونو کې کچې مثال خو د ته اجازه ورنکړي. دا دی انساني نورې تر دې مخکې چې او هیڅ کله به د طالبانو د وسنه نظام بقا پیدا نه کړي، ځکه یو ټولنې نیمایي برخه دی فلجي. هر ورځ دې د غاډي فرهنګي کمیسون غړو پرسکا فرانسونو کته سي ګوري دی ټول نړیوال څخه نن د مرستې غوښتنه کوي. نړیوال خو په هغه نړیوال معیارونو برابر حکومت ته د مرستې وکړي، په دغه رقم باندې خو مرستې دي نور کوي، چې مثال دي د ښځو حقوق تر پښو لاندې کوي، د ښځو د بشري حقوقو کمیسیون یې پرون بېخي لغوه کوي، د ښځو چارو وزارت څخه یې د امر بالمعروف نهي عن المنکر اداره جوړه کړل. یعنې د بېخي دې د ښځو پر برخه باندې یو غټ کراس کش کې چې موږ ښځې نه غواړو چې نظام تر دننه نه شي. یا هم مثال د ست په دې څور دي مخ کې د عباس تنګزي کلامن د دې په دوه کې کوم ویان دي، هغه یل چې د کوم بهرني چینان سره د دې مرکه او چې ښځې به پر رهبریت کې نه وي، مثال په ټاپ کې باندې هغه پر رهبریت کې نه وي، مثال ښځې نه کولای چې وزیر شي، ښځې نه کولای چې مهمه نه شي، نو په ماموریت په مدنیت په دې خطو اته که څه برایش په خبرو لیدلې هکې ویل چې کدي واشروم ته مثال د واشروم د تاکول د کار خموز نه ارزنه نه سولې جالي نو به ښځې مافي نه ګوره په څونه حقيره او څونه په
مننه
د دې میرمن ته ګوري
مننه
صاحب چې دې دقیقې سره کې بلو نو کچې دې مشخص ته په دونه حقيره سترګ ګوري ولې ښځې نه کولای په تیر د څل ویش کلونی کې خته نه په فساد کې شکل و نه په قتل کې شکل و نه د دې هیواد په خسلاو کې شکل و.
ظاهرا خودی وای چې دوی نوی دی حکومت جوړونه باندې بوختي او په بیلا بیلو برخو کې بزای ورته ورکی، تاسو په دغه ژوندونه باندې باور لرئ؟
موږ مې لري او تکي موږ دې پر تاسو د اوس نظام دی پرته موږ څخه دې نظام نه سي چلاواله، په دې باندې دا ډو او سي تاسو دې بایات و منی کن دې نه منی مشران بایات و منی هو بایات ک نن می خې موږ پورته منتظر یو مې سپری مېشتي د دې پالیسی به هم پالیسی د دې په پالیسی هم جوړ شي، د دې په قوانين هم نیو جوړ شي. مشکل نه سم مشکل هغه سم په اسلامي حجاب کې ټول ځکه الحمدلله مسلمانانه و سم په اسلامي حجاب کې هم دندې زو هم خپل تحصیل دی را مورکو.
ها ته زبل اغلی اڅکزی او اڅکزی سره بحث ته دوام ورکوم، خو په خبرونه کې لکه مخکې مو چې ویل یو شمیر اوریدون کې په ځنګړې توګه د مکتبونو زده کوونکې ل دوی سره به هم خبرې کوو، د دوی ټلیفونونه به هم راخلو. تخنیکی همکار می راتوي چې مزدلفه نوري را سره د ټلیفون په تماس کې ده، د نهم ټولګي زده کوونکې ده. مزدلفی خبرونه ته ستړي مشي دره ته وای چې ته د کوم ولایت یو مکتب ته ځې کنه؟
سلامونه ورکړه مزدلفه نوري، ما د ننګرهار د ولایت نه فعلاً په کابل کې ژوند کوم او زه هم د نهم ټولګي زده کوونکی یم، خوانځي ته ځم.
اوس چې دغه د لکانو خوانځي پیل شوی دی او د نجونو نه دی پیل شوی، ته خپل ځان سره څه فکر کوي؟
زه خپل ځان سره داسې فکر کوم چې ولاد ما آینده ما سرنوشت نه معلومه پاتې ده. کچېری او سړی یا یو نارینه یو ځوان حق لري په ټولنه کې د تحصیل
نو یو خزه یو میرمن یو انجلی هم حق لري چې تحصیل وکړي. زه شخصا د دو کالو کې چې کله دغه د کورونا ناروغي او بیا هم د طالبانو دراتک دغه دوا مسلې زموږ په خوندې باندې ډېر زیات اغیزه کړی ده. زه شخصا د درسونو ډېر پاتې ما شخصا څنګه دا نو ټول انجونی هم شته چې د دې په اړه فکر کوي چې آیا موږ آینده به خراب شي، طالبان به اجازه ورنه کړي چې موږ ښوونځیو ته لاړ شو. موږ همدغه اسلامي ایجاب قبول لرو او غواړو چې خپل ښوونځي ته دوام ورکړو. موږ ته هم اسلام دا حق راکړی چې ټولنې کې کار وکړو او خدمت وکړو، خو دا هم د ټولنې یوه برخه ده.
تا سو ورونه یا څوک خپل خپلوان زده کوونکي شته دي نارینه چې هغوی مکتب ته ځي؟
او ولینا زما دوه ورونه دي چې هغه یو اتم ټولګي کې او بل دولتم ټولګي کې دي. هغه چې کله ښوونځي ته ځي نو زه ډېره ناهیله کېږم. دا فکر کوم چې په ژوند کې ناکامه شوې یم او د هر څه نه شاته پاتې یم.
راځئ چې خپل ملمنو سره بحث ته دوام ورکو. اغلی اڅکزی، تاسو مخکې په ورزشی فعالیتونو باندې خبرې وکړلې، تومره باور لري چې د انجونو خونځي چې تر ورزش او تر بل هرڅ مخه ته خبره ده، د شپږم ټولګي نه تر دولسم ټولګي پورې به پنځدي راتلونکي کې پرانستل شي. دا چې څوک پیژنې چې هغه خونځي کې و وس په اصطلاح په تمه دي چې باید خونځي پرانستل شي ورشي.
دقیقا ای هغه کې چې یو مبلغ نه کتب کې شروع ماشه ده په فعلا از تنتا شاعتن حوالت تنتا شروع شده و از تنتا شش تا تنتا دوازده مکاتب دخترانه را ندستن که باید شروع جواب بستن باید منتظر بشن. دقیقا ما کسایی را میشناسم، ما تا خواهر خودم است که این سال آخرش است که باید خلاص کنه و در مکتبی که نباید امتحان کنکور بده و آرزو خیلی زیادی داره. اما خوشبین به این هستیم که اونا گفتن که ما کوشش میکنیم که سنفا را دوباره ایجاد کنیم، اما به نظر ما که همه مکتبای دخترانه از اول جدا بوده، سنفاشان جدا بوده، واقعا یک جای نبوده و راهشان همه چیزشان جدا بوده. اما اینا که پالیسی را که پیشنهاد کردن که ما سنفا را جور میکنیم یا وسایل به سنفا میاریم، تجهیزاتی که ما مهیا میسازیم، همه چیز به نظر ما فعلا در همه مکاتب مهیا است.
اغلی سقزی، تاسو هم دی ولایتی شورا دی استازی په توګه کار کړی، مو دی خبریالی په توګه کار کړی، په بیلابیلو برخو کې مو کار کړی. دغه په وروستیو کې طالبانو دی خزو دی چارو وزارت نوم بدل ک په اصطلاح یا لکتر لګه په غزه باندې خپل یو بل وزارت چې دی ارشاد او دعوت او عبدالرنګ دی امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم باندې وزارت دوی نوې رامنځته کړي، د دې لوهای په پور تکړه. تاسو دا کار څنګه ښکاری؟ په دې اړه باندې نظر څه دی؟
اومه زه طالبان دا کار غندم، ځکه چې کله چې دی ته دوه کې و پر لپسې زموږ تیر حکومت چارواکي ورتل دی همیش کده نړیوال سره په موږ سیاسون سره بحثونه کول، نو ویل چې موږ ذهن تبدیل شوی دی، موږ فوز ته پاغه کوم څه معیار چې مثلا نړیوال معیارونه دي په هغه معیارو باندې موږ هم درناوی وسلو رو صرف د اسلامي حجاب خبرې کولې چې هغه مثلا افغان فوز هم په هر حالت کې ورسره منلې ده، ځکه موږ اسلامي ټولنې او کله چې مثال کچیر دی د شوز وزارت به خېل دی د کابینې لمنځه لمنځي وسی، فکر کوم دا به ډیر غټه جفایې د شوز په وړاندې باندې.
دوی وایي چې دغه د خزو د چارو وزارت چې دی دا یو تشریفاتي وزارت وو او فعالیتونه یا د دوی کارونه ډیر د خزو په ژوند باندې اغیز نه درلود.
بله، موږ نه فکر چې موږ وزارت سمبولیکو همیش چې موږ په بحثونه کې موږ صرف همیشه به ویل چې موږ یو پالیسی سازه وزارت یو، موږ کوم اجرایی صلاحیت نه لرو. نه منو ولې حداقل د شوزو د د د د یو ادرس وو بل شکه چې د فوز په شان کې به ټول هغه د نه درلودلی د فوز د تاریخوال د کمرش د فوز مثال دی اجباري و دوني یا هم هغه سلحه او نور سنت چې موږ خويندې په کابل او لوی شهرونو او ځینې کلي باندې کو سره مخ وي، دا هغه وخت کې د درد کوم دوا نه ودی، ولی حتی اقل د فوز د لپاره یا هم د نړیوال د فوز د لپاره دی او د قدر لودي چې مثال موږ فوز چارو وزارت لرو، موږ وزیر لرو، استاد لرو، کولای شي مثال د فوز یو دفتر رسمي
مننه کو بحث دوام ورکوه. اغلی اڅکزی، یو شی چې په افغانستان کې ویل کیږي هغه دا دی چې ویل کیږي چې دغه دی خزو په برخه کې پتیرو شلو کلونو کې شوی کارونه ډیر خار متمرکز او په خارونو متمرکز او د کلو او اطرافونو خزو ته د دغه بریا او د دغه پرمختګونو کومه ګټه نه ورسېدلې. تاسو څه فکر کوئ په دې اړه باندې؟
خانوها تنها در مرکز نبوده، چون خودم شخصا کسی بودم که در کمیته دادخواهی برای صلح مدت 5 سال میشه که کار کردیم و ما کمیته داشتیم که 20 نفر به کمیته جوانا بود و ما همین کمیته را به 8 دیل داشتیم، 8 دیل و در این 8 دیل که ما این کمیته را داشتیم حتی در اون سوالی ها ما کار کردیم و از چیزی که زنهای زنان که در مرکز بودن برخوردار بودن ما کوشش نهایی خود کردیم که از خانوایی که در اطراف زندگی میکنن به اونها هم برسونیم. اگر دیگه نشده از طریق رسانه‌های اجتماعی بوده، رسانه‌های تصویری بوده، شنوایی بوده، کوشش ما زیاد کردیم که چون در اطراف زیادتر نمیشه که از تلویزیون زیاد استفاده نمیکردن، موبایل زیاد استفاده نمیکردن، ما برنامه‌هایی داشتیم، برنامه‌های آگاهی‌دهی به خانم‌ها داشتیم از طریق رادیوها که ما تقریبا چندین با چندین رادیو در ولایت صحبت کرده بودیم و اونا بر ما همه روزه هفته دو روز بر ما وقت میدادن که یکی از نماینده خانم ها با همه صحبت میکرد و با اونا آگاهی میداد و ما کوشش و تلاش ما همیشه به این
نه مننه اغلی اتکزی بیرته په دې باندې خبرې کوو، خصوصا په اقتصادي اړخونو باندې بیراګرزو. زه به تر هغه پورې اغلی ساقزی نه وپوښتم، تاسو راته هم دغه سوال ځواب کړئ. په افغانستان کې د طالبانو په وینا همدارنګه د یو شمیر نورو څارونکو په وینا، همدارنګه د یو شمیر هغه کسانو په وینا باندې چې د تیرو شلو کلونو په لاسته راوړنو د ښځو د ژوند په برخه کې په دوی باندې ملاحظات لري، هغوی وایي چې دا ډیر خار متمرکزه پرمختګونه و د څو شخصیتونو د څو کسانو لاسته راوړنې وي. په مجموع کې د افغانستان د ښځو په مجموعي ژوند کې د بهبود کوم څرک نه لګېده، یا لږ تر لږه اغېزې په عامو ښځو په کلو او بانډو کې په ښځو کم و؟ په دې اړه تاسو څه فکر کوئ؟
بلکل لسه در کاجواتوال دی که طالبان دی که خرد چه در نظر رولان دی که لازه پده بانی من خیز افغان شدی چه پا ولایت کمی هم کار کردی، پا مرکز کمی هم کار کردی، موافقیم چه زموش حکومت هم انحصاری و زموش شدی هم انحصاری وی تلو پینده خوانده چه دی پده در ولیس مشرف تازی در موقع تیداری را پده خواه چه کم کسان و حقی کسان ترخیدن در اکثر شد حقوق در پولندی که دی اکثر دوانان و حقوق در پولندی که دی پول انحصاری و سلو پینزو کسانو در پروژی در حکومت چاری در پول لور بستونه در پول را انحصار کرده. واقعا زمن های دیوی لوست میرمن زه واقعا چی نور تر پوزی رسیدنیم، زمان چی قیه و حساب بنیزه پا دی نظام بنزه دیر خوشانیم چی حد اقل در دی انحصاری ارماد کی.
خیر روسته با بحث که او لتاسو او اتسکزی سرا ورانگا دی ولسم تولگیز ده کونه که ده رسرا دی تلفون پا تماس که ده ل دی به د دې د خونځي په اړه باندې واورو او دا چې څه ډول احساس کوي. وړاندې خبرونه ته ستړي مشي
مونږ د خپل مکتب پر ډیر خوشینه سي، تر اوسه هیڅ سرنوشت هم نه ده معلوم سي څه به کیږي یا به څه به وسي. په هغه وخت چې طالبان راغله هېواد ته کابل ته را دننه شول، زموږ امتحانونه هم نیم خلاص شوي وو، یو امتحان هم پاته وسي، مکتبونه بند شول او موږ د دې په اړه ډېر تشویش کې چې دوی به زموږ په اړه څه پرېکړه کوي او څه به وایسي. یعنی بیا به مکتبونه شروع کېږي، نه به شروع کېږي، څنګه به کېږي؟ موږ دا حالت ډېر خوشینونکی ده او دا یوه ډېره لویه تېروتنه ده، ځکه چې زموږ تعلیمي نصاب د کرونا مریضۍ د خطر هم ډېر شاته پاتې سو. تقریبا موږ تر نیمه ډېر شاته پاتې د کرونا په خاطر تعلیمي نصاب هم ډېر شاته پاتې ده او اوس هم همداسې امتحانونه شروع شول او پای ته نه ورسېدلې چې طالبان راننوتل، همدا تعلیمي نصاب بیخي شاته پاتې سو او دا تعلیمي نصاب هم ډېر شاته پاتې سو او موږ دې اړه ډېر تشویش کې، ډېر خواشینې چې څه به کېږي زموږ کورنۍ، موږ سیاه دوی به څه پرېکړه کوي زموږ په اړه؟ بیا به مکتبونه شروع کېږي، نه به شروع کېږي؟ او په دې کې څه مشکل ده چې ولې نه شروع کېږي؟ حکومت چې موږ پوهېږو دا خو له اسلامي نشرات سره بيخي سمول مخدينه استاذان درلو دي انفورم بيخله نشرات سره برابر ولو تكريم سركول استاذاني مديران سرماليم طول مخدينه کارکونکي ولي مګم دي تروسه دي مو پړاي تصميم نه دي ولي تروسه دي معرفت دروازې دي خبسته دي او دا موږ ته ډېر نه امید کوم دا او ډېر
حميده ل غزنی نه ټلیفون کړی دی حميده ستړي مشي ل تاسو نه بواورو څو يم ټولګي کې او دي خپل مکتب په اړه باندې راته وایي چې مکتب ته ځي کنه ځي
موږ مکتب کې استادان دي ټول شادي دي ال ټول ماشونه لسته مکتبونه تر پرهم ټول دی پوری دی چې څوک څه ورته د څنګه نه استادان نه استادان نه راځي او خپل
ته په څویم ټولګي کې خپل
زه خپل په یو لسم ټولګي کې
دی تاسو مکتب خو به ګرځ سره شروع نه یې که شروع شوه مجده بارانم را سره ننګرهار نه ده ل دې سره به هم خبرې کوو مجده تاسو راته دا وایي چې په وروستیو کې ل شپږم ټولګي نه پورته د نجونو مکتبونه نه دي پیل شوي ایا فکر کوئ چې دا به پیل شي ځکه چې طالبان او همدارنګا د معرف چارواکو د افغانستان د حکومت د معرف چارواکو ویلي دي چې دوی څه تدابیر نیسي او بل اخره به مکتبونه شروع کړي
نن سبا ګورو زموږ جمهوریت نظام وړاندې شو او ځای امارات ونیو نو دلته کوم اکی تاریخ ته متوجه شو نو له سوا شپږ نویم کال راهیسې کله چې لومړی ځل طالبان دلته راغلل هغه دغه دعوا لرله چې موږ غواړو په افغانستان کې بشپړ اسلامي نظام حاکم کړو خو برعکس هغه دلته څه وکړل د ښځو حقوق او بشري حقوق یې نقض کړل چې په همدې د نړیوال لوټونو غبرګون سره مخامخ شول د القیبی راتګ ته زمینه مساعده شوه وسان کوم ګورو هماغه تاریخ د سینا چې بیا تکرار شي مونږ له دې په ویرا کیو نو تاکي دلته طالبان راغلل دا کابینه کې خوځو تاور نه ور نکړ یعنی وایي چې کابینه کې خوځو تاور نه نشته لومړی دویم دریم بڅلو کې خوځو تاور نه نشته همدارنګه د نجونو په مخ کې د شپږم سر نه پورته مکاتب بند کړل
اغلی څوک سي تاسو نام غواړم مدا او پختم چې تاسو څه فکر کوئ څنګه کېدلی شي چې بل اخره په همدغه وطن کې په راتلونکي کې خزی حق ولری دی سپورت دی لوبو دی درس دی تعلیم دی کار دی سوداګری
ما با آینده خوشبین هستم اما اگر همه امین آرده که گفتن مثلا تاثیر باشه آرامی باشه صلح داشته باشیم کار کرده بتونیم ما ورزش کرده بتونیم تنها شخصا خود می همه دنیایی که در افغانستان هست و یک دولت همشمول داشته باشیم و احترام به زن و مرد داشته باشیم بچی دوالان داشتی یا دوالان از اطفال شروع تا همگی ما احترام داشته باشیم ما هیچ ضرورت نداریم که وطن خواهد ترک کنیم به جای دیگه بریم میتونیم که همینجا راحت زندگی کنیم و ما امیدوار وقتی باشیم ما قبلا امید داشتیم که ما اگر انسان نشه بسال ما جور میشیم اگر بسال نشه دو سال بعد حتما وطن جور میشه
مننه کوو له دواړو درنو او قدرمنو میلمنو خاطره ساقسی څخه چې د کابل په ولایتي شورا کې د خلکو استاذ دا ومدارنګه په خاني خبريال او مدني فعال ده خدیجه اتسګزی ورزشکار ده مدني فعال ده او خبريال ده لا دوی یو هغه ملبنونه چې موږ ته ټلیفونونه وکړل او برخه واخیسته لا ټولو مننه کور مودان تربیا خېچاري
गयम मोर मोरत गयम पल पके कुबरा था जड़ देरा न वड़े दे बिजड़ अमल जड़रा था मोर मोरत गयम मोर मोरत गयम पल पके उबरा था जड़ देरा न वड़े दे बिजड़ अमल जड़रा था प्यार तमा सुन छो मन करी پلاس کے دا یاد تما شوم شوما نگری دے میں پلاس کے دا فلز ماتر خدا حلا یوم اٹھے خواگ راتا مور مورت گئیم پلا پکے اگرا کا
پاکه